سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کلاساتي راټیم ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د تاجکستان سرحدي ځواکونو نن ویل چې د افغانستان له سرحد سره یې د یوې نښتې پر مهال دوه افسران وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو په اعلامیه کې راغلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د شمس الدین شاهي په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. تاجکي چارواکي وایي په دې نښته کې درې برید کوونکي هم وژل شوي دي او درې ماشیندارې، درې ټوپک، لس لاسي بمونه، د شپې لیدو لپاره یوه دستګاه او یو شمېر مهمات له برید کوونکو څخه نیول شوي دي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو افغان طالبان تورن کړل چې د سیمې د ثبات او د ترهګرو قاچاقلونکو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې نه دي ترسره کړې. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې چې تیر مخام وشوه د سری او ملګری هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. جنرال سری د پرسیدلی جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت سره و. په تیر څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې په ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژاندو وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وواژه. د شمالي وزیرستان د مرلي سیمې اوسیدونکي وایي چې د پوځیانو وسلوالو د نښتې پر مهال د خلکو پر کورونو توغندي او مرمۍ لګېدلې دي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 ملکیان یې ټپیان کړي. ملک نصر علی خان چې په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر دی مشال اړې ته وویل چې دا نښته نن سهار پیل شوه او د پر کور د توغندي د لګېدو له امله د لور، ورور او وراره ټپیان شوي دي. د وزیرستان ملکی ادارې او د پاکستان پوست روسه د دې جګړې په اړه څه ویلي نه دي، خو تر دې مخکې بیا بیا د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب ژمنې کړې دي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په لسګونو مشکوک غړي نیولې دي. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر په ایکس پاڼه لیکلي دي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت غړي په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال پر مراسمو حمله وکړي. د دې څارنوالۍ د بیان له مخې پولیسو په استانبول کې 124 ځایونه پلټلي او له 128 مشکوکو کسانو څخه 115 نیولې دي. په بیان کې د یو شمېر تومانچو مهماتو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو په واتیکان کې د کرسمس په مراسمو کې په نړۍ کې د سولې هیله وکړه. پاپ لیو امریکایی دی. د پاپ په صفت د کرسمس په مراسمو کې د خپله لومړنۍ وینا کې ویل کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. پاپ زیاته کړه چې په دې مبارک ورځو کې به په غزه کې تر خیمو لاندې باد، باران او سړې هوا ته پراته خلک څرنګه هیرو. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهب ټولنو کې لا پرون غرمې راهیسې پیل شوی او د جمعې تر ماښامه دوام کوي. خبرونه مو واورېدل، وړاندې را سره دا مطالب واورېدلی شئ. په تهران کې د جنرال سری له وژل کېدو وروسته په دې هېواد کې میشت پخواني پوځیان خپل امنیت ته اندېښمن دي. وړاندې به د دغو سرتیرو اندېښنې او دا چې جنرال سری څه ډول په ایران کې وژل شوی دی وروستي جزئیات درکړو. ترکیه ته ور شو چې هلته له دې هېواده بیره ته په زور ستنه کړی شوي یو شمېر افغان ځوانان شکایتونه لري.
داوطلبانه نوم سی ورکوي دوی د ډیپورت هغه داوطلبانه نه و، بدبختانه هغه په زوره باندې دوی باندې د ډیپورت سندونه امضا کېدل.
له دې سربېره نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره سید قدر جلالوف دی. په ایران کې د یو پخواني افغان پوځي جنرال وژنې هلته میشت نور افغان پخواني پوځیان د ځان او کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د څو ولایتونو پخواني امنیت قومندان اکرام مودین سره د چهارشنبه په ماښام په تهران کې د نقاب لرونکو او ناپیژاندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. دا وژنه له غبرګونونو سره مل ده او د ایران له حکومت څخه غوښتل شوي چې عاملینی معلوم کړي، خو د ایران حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې په ایران کې د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی جنرال او همکاري هدف وګرځول شول، په هغه هیواد کې میشت یو شمیر افغان پخواني پوځیان د ځان د امنیت اړوند سخت اندېښمن او د ګڼو نورو غبرګونونو راپارولې دي. د افغانستان تیر جمهوري نظام پر مهال د تخار، بغلان او نورستان ولایتونو د وزل سوي امنیت قمندان جنرال اکرام الدین سریس کارتر او نږدې خپلوان د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل سری او د صافي په تخلص هغه سره مال یو همکاري پرون چهارشنبه د ماښام شاوخوا شپږ بجې په تهران کې د دوو ناپیژاندو نقاب لرونکو وسلوالو لخوا د دفتر او کور په لاره کې په ډزو وسل شول. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. له تهران او د جنرال سری له کوره ازادي راډیو ته وویل
دفتر او خانه جنرال سب نزدیکی هم است، او طرف دفتر ماست، این طرف خانه شست، یک چهار تا خانه فرقش است.
در جنرال سب کور او زموک دفتر یوازی دو دری کور سره لری دی. نیچه کور تر روان شو لرکی نقبلرون کو کسانو پری دوسلی حمله وکره، چند که بل قماندان د صافی پونم هغه و دری مرمی د جنرال سب پرزده ملا او ځان لگی دلی او مرخل دی چه روختون تورسی که لرکی شیدان شد. شک پرته یوازې موږ او کورنۍ مونه، بلکې نور پوځیان هم سخت اندېښمن یو چې ولې د تهران په زړه کې داسې پیښه وشوه.
دای وایي هغه سره یو بل همکار هم شدیدن ټپي سوای او زیاتوي چې سری په تهران کې د خپلو افغان پوځیانو د اقامتي ستونزو د حل لپاره یو دفتر پرانستی و. د اکرام الدین سری جسد لا تهران کې دی او د سکرتر په خبره تر اوسه په ایران یا خپلې خاورې افغانستان ته د انتقال او تدفین اړوند پریکړه نه ده سوې. د ایران له حکومت او نړیوالو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او ورته د قانوني سزا ورکولو غوښتنه وکړه. تهران کې دې سوې پیښې ایران کې میشت ګڼ پخواني افغان پوځیان د خپل ځان، کورنیو، همکارانو او ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په تهران کې میشت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پخواني پوځي جنرال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
قطعاً
یوازې موږ نه، بلکې زموږ ټول ملګري چې دلته ورسره تماس کیو سخت اندېښمن یو. ګروپونو کې ټولو لیکلي چې ځان ته پام وکړئ او له یو بل سره اړیکې مه نیسئ، تګ راتګ مه کوئ. له کله چې دا پیښه شوې زموږ د ځان، کورنیو او خپلو همکارانو اړوند اندېښنې په مراتبو ډېرې شوې. باید د ایران دولت زموږ په اړه پام وکړي.
دغه شان د ایران په شیراز کې بل میشت افغان پخوانی پوځي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی کارکوونکي هم چې د ورته دلیل له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
د
اکرام الدین سری وزن ته یو شمیر غبرګونونه هم ښودل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق تر دې پیښې وروسته په خپله ایکس پاڼه د دغو دوو افغان پخوانیو پوځیانو وزل غندلي او دا یو تنظیم سوی جنایت او د جدي خطر زنګ بللی دی. فائق لیکلي د افغانستان د پخوانیو نظامیانو له منځه وړل حتی په جلاوطنۍ کې هم دوام لري او عاملین یې له بشپړ مافیا ته برخمن دي. د دې جنایت پر وړاندې چوپتیا له هغوی سره همکاري ده. دغشان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د افغانستان استازي نذیر احمد اندیشه هم دا وزنه پلان سوی بلل او د جدي پلاتونو غوښتنه کړې ده. ګڼو نورو پخواني افغان پوځي جنرالانو او چارواکو هم په دې اړه خپل خپل رسنیو کې ورته پیغامونه خپاره کړي دي، خو ایرانی چارواکو تر اوسه د دې وزنې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه هم پر خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د اکرام الدین سری او د هغه د همکار وزنه غندلې، خو د دې جبهې ویان علي میثم نظري بیا د چهار شمې په ماښام ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې طالبان د دې وزنې تر شا پلاس لرلو تورن کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د دې دا پاړه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نظر ولري، خو د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه کوم بل طالب چارواکي تر اوسه د دې تور پاړه کومه تبصره کړې ده. د یادونې ده چې تهران کې میشت او هلته ګڼو افغان پخوانیو پوځیانو سره ارتباط لرونکي د تیر جمهوري حکومت د پوځي وزل سوي قمندان اکرام الدین سری تل د طالبانو حکومت د پخوانیو افغان سرتیرو په وزلو او نیولو تورنوه او د طالبانو د حکومت له مخالفینو څخه و. دا په وروستیو میاستو کې په تهران کې د طالبانو د حکومت ضد شخصیتونو دوهمه وزنه ده. څلور میاستې وړاندې یو پخوانی جهادي قمندان معروف غلامي هم مشهد ښار کې د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا ووزل سو. په تهران کې د دې پوځیانو د وزلو راپورونه او پرې د طالبانو تورنېدل په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د روان کال داګست په یوویشتمه برټانوي ورځپاڼې تلګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د یوې استخباراتي معاملې په ترڅ کې طالبانو ایران ته هغه نوملړ ورکړی چې پکې په افغانستان کې د برټانیا پخوانیو افغان پوځي همکارانو او جاسوسانو نومونه شامل دي. په راپور کې راغلی و ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ سره خبرو کې پر دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. خو هغه مهال ایران او د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه ویلي. د اکرام الدین سری خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی 250 کلن د افغانستان د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکی او د څلورو اولادونو دوو هلکانو او دوو نجونو پلار او په 2021 کال کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته له خپلې کورنۍ سره د ایران تهران ته کډه شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو زموږه کل ازادي رادیو نوري د ازادي اروپا ازادي رادیو د تاجکستان څنګه د خپل سرچینو په قول وایي چې له افغانستان سره د تاجکستان پر پوله نښته شوی او په ترڅ کې دوه تاجک پوله ساتي وژل شوی. د تاجکستان امنیتي چارواکو دا پیښه تایید کړې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا برید په تروریستي انګیزه شوی او که د جنایي ډلو کار و. تاجکي چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې تاجکستان د ترهګرو قاچاقبرو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې نه پوره کوي. تفصیل اسمت زروان اورو.
د تاجکستان چارواکو د افغانستان پولی ته چیرمه د نشتې پترس کې د خپلو دو سرحدي ساتونکو د وشل کېدو پخلی کړی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې سرحدي ځواکونو د دسمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې وویل دا پیښه د دسمبر په 24مه ماسپښین د شمس الدین شاهین ولسوالۍ قاوق سیمې ته نږدې شوی ده. په بیان کې ویل شوی چې د یوې ترهګرې ډلې درې غړي له پولې واوښتل او غوښتل یې چې د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړي، خو دا نه دی ویل شوی چې دغه بریدګر د کومې ترهګرې ډلې غړي وو. د خبر پاڼې له مخې د ملي امنیت دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو دوه افسران زیرابون نوروز بیکوف او اسمت الله قربانوف په دې برید کې وشل شوی دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو تاجکستاني څنګ ته سرچینو ویلي درې دیش کلن زیرابون نوروز بیکوف په شپږ مربیو وشتل شوی. هغه د غرنی بدخشان د کورواک ولایت د شیخنان ولسوالۍ اوسیدونکی وو او تر عدلي ماینې او پیژندنې وروسته جسد خپل ټاټوبي ته ولېشتول شو. په کولاب سیمه کې سرچینې وایي د بل سرتیری اتویش کلن اسمت الله قربانوف جسد شاوخوا 200 متر لاندې یوې کندې ته لوېدلې ده. د سرچینو په وینا اوس د ژغورنې یوه ډله د هغه د جسد د رایستلو هڅه کوي. اسمت الله قربانوف د ختلان ولایت د همدانی ولسوالۍ اوسیدونکی و. دوی دواړو د سرچشمه په سرحدي قتی کې دنده تر سره کوله. سرچینی هم درازوی چې په دې نشته کې دوه نور سرحدي ساتونکو ټپیان شوی دي. خو د سرحدي ځواکونو پر رسمي اعلامیه کې د ټپیانو یادونه نه ده شوې. د تاجکستان چارواکي وایي چې له افغانستان نه راغلي درې بریدګر هم په دې پیښه کې وژل شوي دي، او درې ماشینګنی، درې ټوپکونه، لس لاسي بمونه، د شپې عینکې، چاودیدونکي توکي او نورې وسلې ترلاسه شوي دي. په دې بیان کې د تاجکستان د دولتي امنیتي خدماتو د سرحدي ځواکونو چارواکو د افغانستان د طالبانو حکومت تورن کړی چې د تاجکستان له پولیس سره د امنیت او ثبات د ټینګښت او د توندلارو ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې نه دي پوره کړې، او له هغوی د تاجکستان له خلکو د بخښنې غوښتنه کړې ده. تاجکستاني چارواکو د دې برید د انګیزې په اړه څه نه دي ویلي، او دا یې هم په زغرده نه دي ویلي چې آیا دې برید تروریستي هدف درلود او که د مخدرو موادو له قاچاق سره تړاو درلود. تاجکستان له افغانستان سره نږدې 1400 کیلومتره اوږده پوله لري، سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو ډلو لخوا نه کارول کېږي، خو د تاجکستان چارواکي د پولې هغې غاړې ته اندېښمن دي چې د دوی په وینا هلته د مخدرو توکو قاچاقبران او وسلوال پټ دي. د روان کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه د تاجکستان پر شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو درې بریدونه وشول چې په نتیجه کې لس چینایي کارګر ووژل شول او یا هم ټپیان شول. د دغو کارګرو ځینو د تاجکستان د شوراباد ولسوالۍ د سرو زرو په یوه کان کې کار کاوه، او نور د درواز په سیمه کې د سړک جوړولو پر پروژو بوخت وو. تاجکستان هغه بریدونه تروریستي وبلل، او چین د دواړو پیښو د څېړنې غوښتنه وکړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا ترکیه د کډوالو اداره وایي چې په تیر نږدې یو کال کې له 2000 ډیر افغان کډوال په دغه هیواد کې د قانوني استوګنې اسناد نه درلودل له امله نیول شوی دي. د ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په دغه موده کې په ټولیزه توګه له 2500 ډیر کډوال نیول شوي دي چې افغانستان ته د نیول شوو کسانو د لست په سر کې دي. یو شمېر افغانان چې د ترکیې د پولیسو لخوا بیا له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي، او هغه کسان چې لا هم په دې هیواد کې له نیولو سره مخ دي، په ترکیه او افغانستان کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دغه دینانه د کیم کې کومه کې نوال ته ډیره سخت سزا ورکول کیږي.
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکو ځوان دی چې د ترکیه د پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. د پنځمه په ورځ د جدي په څلورم ازادي راډیو ته وویل چې په قانوني لاره د کار موندنې لپاره ترکیه ته تللی و، خو د کال په لومړیو کې د ترکیه د پولیسو لخوا له نیول کېدو او په کم کې د سخت ورځو له تیرولو وروسته بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی.
زه یې له ترکیه نه کله را ډیپورت یم، نو هلته ما زیات شمیر مشکلات و، لکه د مهاجرینو د تام مشکلات، ډوډۍ کې ډېر مشکلات و. داسې مهاجرین ول چې هلته ډېر وخت تیر شوی و، او بل هغه کوم داوطلبانه نوم چې ورکوي دوی د ډیپورت، هغه داوطلبانه نه و. بدبختانه هغه په زوره باندې په دوی باندې د ډیپورت سندونه امضا کېدل. درې میاشتې کې زموږ یو ملګری، یعنی بسته یو میاشت غلمر په سترګو نه لیده، هغه د باندې ونوته.
په ترکیه کې وی بلې افغاني چې د استوګنې وخت پای ته رسیدلی، د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم افغان کډوال جبري استلو له خطر سره مخ دي.
مهاجرین با خطر دیپورت اجباری مواجه هستند. شخصا خودم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم.
کدوال دلتل جبری استل سرمخ دی. شخصا زه اخپلا دی دیپورت لگواخ سرمخیم. دروان کال پترست که ما اخپلا دی استوگن دی تمدید لپاره دری زلی اقدام کرده. چه دو زلی لن محال استوگن راکلا. خو دریم زل باوری نیم چه دی سیدو لپاره با اقامه راکری او کنه. دارا تا دیر اندیخمنون گیدی.
پا ترکیه که ده افغان کردوال و نیول استل او ده نیول و شرل و لگواک سر مخ گیدل پا داسی حال که دی چه تازه ده دغه هیواد ده کردوال و اداری راپور برکرده چه دروان کال در دسمبر تر اطلسه می پوری پا ترکیه که لیو سلو دو پنزو زرو دیر کردوال ده قانونی استوگنی اسنادو نلرلو لعمل نیول سوی دی. ده ترکیه ده حکومت ده اداری ویلی چه ده دغه هیواد ده پولیس لخوا نیول سوی دیر کسان افغان کردوال دی چه شمیره لدو چلویزر و کسانو دیر دی. ده ترکیې د کډوالو ادارې په ټکو له افغانانو وروسته د نیول سویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. د دې ادارې معلومات ښیي چې په 2015 کال کې د نیول سویو پناه غوښتونکو شمیر د تیر کال په پرتله کم سوی دی. دا اداره زیاتوي چې د ترکیې پولیسو په 2014 کال کې د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له 215,000 ډیر پناه غوښتونکي نیولي چې له 15,000 ډیر افغانان هم پکې شامل دي. د ترکیې د کډوالو ادارې د روان کال په عقرب میاشت کې هم د افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر او سودان څخه د لسګونو زرو بې اسنادو کډوالو د نیولو اعلان کړی و او ویلي و چې افغانان پکې تر ټولو لویه برخه جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو او په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوو هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سږ کال 2.8 میلیون ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیې او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته استولي دي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندیدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني، اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستنه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې سرغړونې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی و چې د بشري ناورین ژوروالی، د بنسټیزو خدمتونو سخت کمښت، پراخه بیکاري او د طبیعي پیښو منفی اغیزې د راستنیدونکو د خطر او زیانګلۍ کچه د پام وړ لوړه کړې ده. ترکیه یونان سره د نږدېوالي له امله د افغان او نورو هیوادونو د کډوالو لپاره چې هڅه کوي اروپا ته ورسیږي د ترانزیت یوه مهمه لاره ده، خو افغان کډوال ډیری وختونه د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي پر مهال د پولیسو په عملیاتو کې پنهه کیږي. ترکیه په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، خو بیا هم دا هیواد اوس مهال له 2.5 میلیون روسیاتو کډوالو کوربه دی چې ډیری افغان او سوریایی وګړي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس موخه غلازاده رادیو نوري افغان سندرغړی فرحت دریا وای په 2015 کال کې د خپل کنسرتونو لړۍ چې لاسټرالیا یې پیل کړی و په جرمني کې پای ته رسوي. هغه ویلي د نوي زیږدیز کال په مناسبت کنسرت به د جنوري د لومړۍ نیټې په شپه په همبورګ کې وي. دریا وای د نوبل مریز کال یا نوروز لپاره به هم ځانګړي سندریزې ډالۍ ولري. له فرحت دریا سره زموږ همکار مرکه کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو
فرحات دریا د هالند امستردام کې تر کنسرت وروسته اوس په فرانسه کې دی او پاریس کې د خپل هنر ننداره وړاندې کوي. هغه چهارشنبه د دسمبر په 24 آزادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 2015 کال لپاره د خپلو کنسرتونو لړۍ چې له استرالیا پیل کړې وه په جرمني کې او د نوي زیږدیز کال په شپه پای ته رسوي.
کنسرت های دوره ای سال 2025 ما اصلا از
استرالیا 2015 کال لپاره از ما دوره ای کنسرتونه اصلا په استرالیا کې پیل شوی وو. بیا موږ کانادا ته ولاړو او اوس دا څپه او دا شور په اروپا کې هیواد په هیواد، ولایت په ولایت او ښار په ښار ګرځي. د 2015 کال تر پایه هم او د دغه کال وروستۍ شپه موږ په همبورګ کې 2016 کال ته سپارو.
25 ما به 2026 د شهر همبورګ تحویل میدیم.
ښاغلی دریاوی په استرالیا، کاناډا او هم تر اوسه په اروپا کې له کنسرتونو پراخ هرکلی شوی او مینهوالو یې پکې په پراخ ډول پکې ګډون کړی دی. نوموړی زیاتوي چې دې کنسرتونو ته یوازې په یادو هیوادونو کې د ده مینهوال نه، بلکې له ګاونډ او نورو لرې او نږدې هیوادونو هم خلک ورغلي وو. فرحت دریاوی د نوي لمریز کال لپاره نوې سندرې لري او په خبره یې نوروز بې شعر او موسیقي نه کېږي.
در سال نو و نوروز خودم و در حوالی ماه مارچ و
خپل نوی کال او خپل نوروز لپاره په مارچ میاشت کې ز تازه سندری لرم. زمو خپل نوی کال، زمو خپل نوروز له سندرو، مینې او شعر پرته نه بشپړیږي.
به عشق او به شعر مکمل نمیشه.
ف سرحد دریا په پښتو او دری دواړو ژبو سندرې وایي. هغه یو مهال د باران په نوم د موسیقۍ د یوې ډلې مشر هم و چې د افغانستان څو سوانو او نوموتو سندرغاړو یې غړیتوب درلود. فرحد دریا له اوږدې مودې راهیسې په امریکا کې اوسېږي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې وخت په وخت خپل هېواد ته به هم تللو او خپلو مینهوالو ته یې هنري پروګرامونه کول.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېدل.
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر ټول دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږ کله ساده راډیو نوري اوس کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم اوري او همدارنګه کولای شئ زموږ ځانګړي اپلیکیشن ته ورشي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پروت دی. یو د ویب پاڼې پته ازادي راډیو ډاٹ کام ده، هلته زموږ خبرونه اوري. اوس مرزو په ننګرهار کې د مالټو د باغونو د حاصلاتو په اړه باندې راپور اورو چې په وروستیو کې حاصلات ښه شوي دي. باغ لرونکي او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې لامله بیا خوښ دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکو مالټې کرل شوي او سږ کال د تیر کال پرتله یې په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی. نور تفصیل له سنا کاکړنه په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته له لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه مې خدا ښه دي. او تاسو خپله هم خوب ویلی مقدار ښایسته حاصلات یې کړي دي او په ښه قیمت او په ښه مناسب خرڅ شوي. الحمدلله مونږ د جنرالو چې مونږ رقم په رقم د سرو دوایانو سونه خطونه لګېدا و دې کې دا دواړه پوه شي. او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي دي.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چې لوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډېر خوشحاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه غون هم ډېره مننه چې زموږ غوندې غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په 26,000 جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې 26,000 جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 1,600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذائقې صفت یې کوي. د کابل اوسېدونکي زرمینه چوي تیره اونۍ جلال آباد ته تللې وه. د دسمبر په 23 ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي، دوه رقمه وي چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټې په جلال آباد کې من 500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په 400 نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبان حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته، خو په خبره یې په ډېر شمېر سره د ننګرهار له باغونو ترلاسه کېږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلا لرم گران تکون کچھ ٹول بجور روغ آپ صحت مند ویاستے زاستا شون کی تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون اوم لوسته شراغلاست وایم. رانوز د کونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل، چې د 55 صفحې څخه پیل تر 40 صفحې پورې دوام لري. څلورم څپرکی اووم لوست دی. رانوز د کونکو راځو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کښې دا څرګنده شوې ده او دا ښودله شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنی تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کېږي. خو دلته دغه پر دې اساس ولې تعامل نه ترسره کېږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کښې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلی، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف څه شی دی، په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو. ګرانو زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پېژنو، چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه. د بېګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دي، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولی سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپېژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټې لوښي کې رامنځته کېږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغییر رامنځته نه سي. دوهم کېدی سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدی سي چې څه اوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ څه رامنځته کېږي، تعادل رامنځته کېږي. دریم کېدای سي چې کتلس هم خپله د په تعادل باندې څه شی ولري، اغیزه ونه لري، کېدای سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدای سي چې د هغوی وخت څه شي کړي، لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې څه شي کېږي، ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو وایم موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دا زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کېږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زېږدي کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. ده په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغیزې قانون په نوم سره یاد کړل، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یاد کړله، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سو ګرانو زده کوونکو. کیمیاوي تعادل مو وپېژندل، اوس راځو ځینې کیمیاوی تعاملات دي چې هغوی باید وپیژندل سي چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې مراد تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستې دي. بیا هم یو مرور پکو رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنې دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بیرته په لومړني مواد باندې تجزیه کوي. بیا د موږ او تاسو تجزیې تعامل رجعي تعاملات وایو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته موږ او تاسو څنګه پوه شو چې د دې ترمنځ رجعي تعاملات ترسره یو خو دغه دوه وکټرونه او غشه په واسطه سره موږ او تاسو پوهېږو چې دا یو تجزیې تعامل دی. بل په همدې ترتیب که چیرې د دې محصول مواد ته موږ او تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه یا هم د یو کتلس په شتون کې د دې ترمنځ دوی څه شي سي تجزیه سي، دوی بیرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کېږي. نایتروجن ورڅخه جلا کېږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کېږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بیرته په خپلو آیونونو باندې څه شي کېږي تجزیه کېدای سي. کلسیم کاربونیت که چیرې تجزیه سي د دوی ترمنځ رجعي تعامل داسې ترسره کېږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. بیرته که چیرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي مراد تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکړي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره. تاسو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پیژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په یو جهت سره سرته رسیږي، لومړنی محصول جوړوي خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد یې خو محصول مواد بیرته په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کېږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې موږ او تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نه شي کولی بیرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي، محصول مواد لاسته راکوي چې کاربون ډای اکساید، خو کاربون ډای اکساید ګاز بیرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوه مالیکوله دوه اټومه هایدروجن د چې سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چش باندې په اوبو باندې تجزیه کېږي. دوه مالیکول اوبه موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي، خو چیرې بیرته محصول مواد په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي، او هایدروجن که چیرې وګورو دوی بیرته خپل په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی، چې دې ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو د غیر رجعي تعاملاتو څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې موږ او تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت ته موږ او تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنې تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل څخه دي. لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې وینې چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې څه شي سوې ده ترسره سوې ده چې په دې تجزیه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره سوې ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سرعتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ او تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کېږي په کیو سي سره چې کیو سي خپله موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سي په توان د سي یا مثال د یو اټوم غلظت اوسي. په همدې ترتیب اے ضرب ډي تقسیم پر اے ضرب بی سره کېدای شي د دوو نو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې شي کوم راو تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سي او کی سي چې د خپله د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښې خواته کېدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي او موږ او تاسو کولی شو چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی په تعادل باندې هغه اغېزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغیزمنوي عوامل دي او د چا له خاص خمین سراغلي په غو باندې باس کو بیرزو ورو تاسو مثالونه ته مثالونه به عمل کو شه په دې برخه کې مرو تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزاده چې کدی سي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل و سي په تعادل باندې بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل او د تودوخه د درجه اغیزه سلرم هم د کتلستونه اغیزه چې هر یو په ترتیب سره موږ تاسو لولو نمرې راځي ګران زکونکو د غلظت د بدلونونه اغیزه ده چې په دې باندې باس کو کچیر موږ تاسو ګورو خپل په یو کیمیاوي تعامل کې کچیر په تعادل کشي یا هم د تعادل په حالت کشي قرار ولري د تعامل یو برخه پکې زیاته سي دلته تعادل له منځه ځي دلته تعادل له منځه ځي ځکه چې دلته تعادل موږ تاسو چې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي وسی نو کچیر دی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي خو یو برخه پکې زیاته یا محصول پکې زیات سي یا تعامل پکې زیات سي په دې کې یو برخه زیات سي د دوی تعادل شي کېږي له منځه ځي داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل شي خواته او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کینی خواته حرکت کوي نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتیږي تعامل چپی خواته او که محصول کم شي نو تعامل بیرته شي خواته چې کولی سي حرکت کولی سي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه موږ او تاسو ښیي که چیرې د محصول دې طرف زیات سي مخ پر شي خواته حرکت کوي او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دی چې څه کوي حرکت کوي د مثال پر ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی دی څلور موله په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی تاسو د دوی څه شي پیدا کوي د دوی هغه غلظت پیدا کوي نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسې مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ د هرې کمیت پر ځای باندې خپل څه شي وضع کړو قیمتونه وضع کړو د نایتروجن د اکسیجن او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وضع کړله بلاخره کله چې مو قیمت وضع کړ په نتیجه کښې موږ او تاسو دوی وینو چې دا مربع ده او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضرب څلور مساوي په څلور سره کېږي څلور مربع مو څلور مو مربع کړ شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ مساوي په څلور سره سو چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په همدې ترتیب د دوی غلظت څه شي کو لاسته راوړو یو بل عامل هم ګران زده کوونکو هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی چې په جامدات او مایعاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري نو د فشار لږ تغیر هم د تعادل حالت څه شي کولی سي له منځه وړلی سي نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتیږي خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي نو په همهغه خواته په هغه هم ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي نو دا هم د فشار اغیزه وه او په همدې ترتیب یو هم نزو د تودوخې د درجې اغیزه وه چې ګران زده کوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستې وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي کېدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته او د اکزوترمیک تعاملاتو چټکتیا بیا کومې خواته کیڼې خواته زیات سي یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمنځ تعامل داسې ترسره سوی ده چې دوی کومې خواته د تعامل وشي خواته د اکزوترمیک تعامل څه شي سوی ده د اکزوترمیک تعامل ترسره سوی ده خو د تعامل و چپ طرف ته بیا تاسو وګورئ بیرته که چیرې موږ او تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکولو موږ ته څه شي په لاس راکوي نایتروجن مونو اکساید په لاس راکوي نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته و کومې خواته د ښي خواته و چپ خواته څه شي سوی ده زیات سوی دي اندوترمیک تعامل څه شي سوی دي ترسره سوی دي راځو ګرانو ځکونکو، یو بل لامل اغیزه یې دا وه چې د کتلستونه اغیزه وه چې خپله کتلستونه هم کېدای شي د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري، ځکه کتلستونه چې دي د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي، کیمیاوي تعاملات چټکوي، چټکتیا ورته بخشي او ما تعادل ته د رسیدو وخت شو کوي لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې ویني موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید د اکسیجن سره تعامل کوي، د دوی ترمن ګورو چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی چې دواړه طرفونه ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلست چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پکړه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته څو سوالونه مطرح شوي دي. رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ویل کیږي؟ په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي؟ ویل کی دریم د غلظت ثابت ماده ده ولیکي. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګران زده کوونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند به یاستئ. ګران زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته شراغ لاس وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړئ. ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکائنونه، چې دا دواتیمې صفحې څخه پایل تر یو نویمې صفحې پورې به دوام ولري. الکاینونه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویل چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه، چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکی اړیکې وجود لري. او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا استلین مرکب ده چې عمومي فرمول یې مساوي ده په CnH2n-2 سره، چې ان دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوو څخه زیات قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ویل لومړی مرکب چې ده استلین، او د دوی هر وان کېدای شي چې دوه یا سو دریګونی، دوه یا سو مالیکولې، دوه او یا هم دریګونی یا هم سو دریګونی اشتراکي اړیکې جوړې کړي. او کچیر الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سی، بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي، او د الکاینونو یو دوه دریګونی اړیکې کېدای شي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکاینونو جوړښت ته، چې په الکاینونو کښې خپله یو بنسټیز لامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اړیکې شتون لري، چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري، یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکې په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده. او د کاربون د اټومونو ترمنځ درې ګونې اړیکه جوړېږي چې د دوی چې دي د اس پي هایبرید سوینې په شکل کې، د اس پي هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هر یوه یا هر یوه یو یې د سیګما یوه اړیکه لري چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي، د اړیکو ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه ده. او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ د پی دوه نه هایبرید شوي اوربیټالونه د اس پی په اوربیټال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده. او دویم کاربون یې چې تاسو وینئ هغه بیا د پی د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري، چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي چې یو په شي اوسي ننوتې اوسي، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني، یعنی داخل اوسي. او د دوی ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکې او یا هم د دوو پایل اړیکې څخه چې شوې ده جوړه شوې ده. او دوی چې دي د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه جوړښت چې موږ او تاسو ولیدل، اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته، چې د الکاینونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکاینونو ایزومیرونه نالکانان این زمیرونه چی تیگران زکون کو هاگه ده کربونی زنزیر پا جورشت او هم پا زنزیر که ده دریگونی آره که پا دولو دولو سره دو دی پا موقعیت پوری آره لری. یعنی دالکینون این زمیری سره سه لشت وارت دی خو ده سی ساو ده ترنس این زمیری دوی نلری ده سیگما ده دو آره که پا احساس جور شوی دی او ده کربون ده دو اتمون ترمین ده اس پی هایبرید درلو دون که دی او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سلاتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي او یو لومړی مرکب چې د هغه ایسیتلین ده چې ایسیتلین خپل یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري خطي مالیکولي جوړښت لري او په همدې ترتیب ایسیتلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. رازو ګران زده کوونکو د الکاینونو ایزومیري ته چې دوی چې دی د الکانونو ایزومیری چې د کاربونی زنځیری په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځته راځي او د الکینونو له ایزومیری سره دوی څه لږ څه ورته والی لري خو دوی چې دی د سیس او د ترمس ایزومیری نه لري او د دوی د دوه کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي د اس پی هایبرید درلودونکي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځته راځي او مالیکول یې خطي دی او په همدې ترتیب لومړی مرکب ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومیري لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې موږ تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو د الکاینونو نوم ایښودنه وایو چې د الکانونو نوم ایښودنه چې وه موږ تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه لومړی د الکاین ګروپ د ایسیتلین مشتق ګڼل شوی دي نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو د ایسیتلین دوی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید او که چیرې د ایوپک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه ور زنځیر انتخاب سو د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو او په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزینو مخلو یا د کوچني پاتشینو او د لویو پاتشینونو مخلو اخلو په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو دا چې دا د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اړیکه ده نو موږ تاسو د ANA ځای باندې د YNE کلمه اضافه کوو نو وایو چې په درېیم کاربون باندې میتایل ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصف شوې ده په درېیم کاربون باندې میتایل او پر اول کاربون باندې څو ګونې اړیکه ده درې ګونې اړیکه وجود لري نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربون باندې بیوتاین یا هم داسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې دوه درې ګونې اړیکه کېدای سي چې د اوږد زنځیر په هر موقعیت کې کېدای سي چې غوره کړي نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی وایو چې دوام کاربون باندې بیوتاین دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه سره کړو. از اوس د الکاینونو فیزیکي خواص دا چې موږ او تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویله اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي فزیکي خواص یې د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي او هغه الکاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر یعنې د دوی د اټومونه چې دي هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري د پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای سي چې د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري خو د شپاڼو څخه پورته دوی چې شتې په جامد حالت کښې شتون لري او په همدې ترتیب ایسیتلین چې د هغه یو سلو درې درجې سانتي ګرید کې په ایشېدو راځي خو ایسیتلین چې د بیرته کېدای سي چې په منفي دوه اتیا اشاریه پنځه درجې د سانتي ګرید کې څه شي په ایشېدو راځي نو همدې ترتیب سره دوی چې دي په اوبو کې د کوچني الکاینونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې دي زیات دي د دوی حلېدل خو بیا هم دوی چې دي په اوبو کې لږ څه حلیږي یعنی لږ څه حل کېږي او په همدې ترتیب دوی چې دي په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زګرول زده کوونکو د قانونو کیمیاوي خواص ته چې فزیکی خواص موږ او تاسو ول وستل دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص د دوی د درې ګونی اړیکه بدنګړتیا سره یعنی د کاربن د اټمونو ترمن دوی د اس پی د اس پی هایبرید په دلو دل سره او هم دا ترتیب د دوی تعاملات دي د هغوی د ډلس خیو هم د قانونو ځانګړتیا ده چې کولای شي جمعي تعاملات سره ورسي کو د قانونو تعاملات دي هغه کېدای شي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره شي په لومړي پړاو کې کېدای شي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره شي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي او په دویم پړاو کې کېدای شي الفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو یعنی په قانون او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای شي چې شو عمومي بدلون عمومي نو په همدې خاطر زموږ او تاسو د انسټلین اغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي موږ تاسو په دې ځای کې وینو د دې جمعي تعاملات کې انسټلین راځي د برومین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللی دا او د سوګني اړیکې توصیفي تعامل موږ تاسو ته ورو ورو د دې ترمن چې شکیږي تر سره کیږي د ډای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکی خو کچېره د الکاینونو هغه هایدروجنیشن تر اوسه ډیر سو د قانونو په هایدروجنیشن کې بیا ګران د کون کو تاسو ویني چې د الکینونو پر نسبت دی ورو ورو دلته تشکیری عمل تر سره کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو ویني د ایفین په نوم سره یو مرکب تشکیری لاس راکی ځکه چې دلته موږ تاسو وایي چې د الکینونو چې سوال الکاین دلته ایسپلین هایدروجنیشن سو نو ځکه په نتیجه کې موږ تاسو ویني چې دلته چې په لاس راکی تعامل ورو ده او په نتیجه کې د ایتین په نوم سره یو مرکب تری لاست راځي خو کچیره د الکاینونو هغه پولیمرایزیشن ته ځیر څو د پولیمرایزیشن کې دی کولای چې د کټلونو کټلستونه پښتون کې یو لبل سره تعامل وکړي او د شرایط په پام کې نیول سره کېدای چې بیلا بیل مرکبات شي ستري لاست راځي نو په دې ترتیب تاسو ګوري په دې مالیکول کې ایسټلین د بل ایسټلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کې بیلا بیل مرکبات تری لاست راځي او په دې ترتیب یو هم د الکاینونو تعویزي تعاملات ګران زکون کوچی ایسټلین مالیکول کولای شي چې د مونو الکالیا مشتقاتو د هایدروجن د اټمونو او په دې ترتیب د فلزات سره شوکړي تعامل وکړي او په نتیجه کې شي د دوی د ایسټلین او د هغوی ترمن مثال تعویزي تعامل تر سره شي او د ایسټلین او د مونو الکال مشتقات چې د هایدروجن د اټمونو د قوی الکلی د اغیز له امله یعنی د الکلی فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د الکلی فلزات په واسطه سرچشي یو تعویضي تعامل ترسره کړي او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورڅخه چشي سي لاست راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکه شي ویني موږ تاسو الکاینونه دي د تیزاب په توګه د دې سرچشي کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او کوي الکلی ته چې خپل پروتون اور کوي یا پروتون اور کړي دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نو مرکبات چې کیږي ورڅخه لاست راځي چې د اوبو په واسطه د تشکیری هایدرولیز کیږي او د ایسټلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا کچیر وګورو دوی د دې قانون چې دی یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه تشکیری لاست نسته کوونکو یو هم موږ او تاسو ول چې د قانونو د کورنی څخه لمړی او ساده مرکب ایسټلین و چې خپل ایسټلین سر ډول ځانګړتیا لري دا به وای خالص ایسټلین چې د هغه په صورت بوی نه لري خو د ایسټلین دغه بد بوی چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کاربایت څخه تر لاسته راسي یا منځ ته راسي او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بد بوی کېدای شي د هغه څخه وجود ولري او ایسټلین چې د ایسټلین مرکب یا مالیکول په اوبو کې په منحل دی په اوبو کې حلیږي خو بیا هم دا چې ایسټلین په مخلوط ډول وجود لري نو د ایسټلین مخلوط چې د هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودیدونکو خاصیت درلودونکو وینو په همدې بنسټ خپل د ایسټلین سره د کارول په وخت کې باید ډیر احتیاط وسی ځکه د ایسټلین د سوځیدو څخه کېدای شي چې په ډیر اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1200 کالری جول پر مول ده کېدای شي چې شي تولید شي نو په همدې اساس بل د ایسټلین چې د موږ تاسو مخکې هم ویل چې د الکاینونو لومړی مرکب ده او په ډیره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځي او 300 درجه سانتیګراد تودوخه چې کوي
تولیدوي. نو کولای سي چې ستلین د فلزاتو په پریکولو کې د پویلډینګ کاری کې یا هم پویلډینګ کولو کې د فلزاتو استفاده وسي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو اسیتلین احتراق د ځیر سو د دې په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي، اوبه، کاربن ډای اکساید او یو اندازه چې ورڅخه خلاص تر راځي، انرژي ورڅخه خلاص تر راځي، او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې دی د هایدروجن سره تعامل کوي، په نتیجه کې په لومړي پړاو کې یو اسیتلین موږ ته په لاس راکړي، داسې په دوام پړاو کې موږ او تاسو ته په لاس راکړي ایتان تشکیل کی او یا هم ایتان پلاس راکړي اوړو. کله زده کوونکو اوس مور او تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راغلو چې په ارزونې کې خصوص سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به دې ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.